بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یو لسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي او کنه امت او سوکالی ورته له تکلیف ورسته ورکړو نو وای چی نور نو زما دردونه او غمونه غوت شول او په دغه سي حال کې خوشاله کوي او ډیر غاور وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنه اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. د تهران راډیو له مازیګرنۍ او ساعته خپرونې سره زه علي اصغر عابدي ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم. نن د جمعې مبارک ورځ د 1444 لمریز کال د لیندۍ د میاشتې 28 نیټه او د 2015 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې 12 نیټه ده چې د 1444 قمري کال د جمادی الثانی د میاشتې له 28 سره سمون خوري. عزیزانو نن به هم خبرونه د ایران، افغانستان، سیمه او نړۍ په تازه خبرونو سره پیل کړو. بیا به د سیاسي تبصرې په برخه کې په کابل کې د افغان عالمانو د غونډې د صادر سوي پریکړه لیک په اړه معلومات درکړو. ورپسې به هم د وطن او کډوالۍ په زړه پورې خبرونې یوه تازه برخه درته وړاندې سي. بیا به هم ستاسو په ژغونو، شعرونو او پیغامونو باندې مشتمله هر کله راشه خپرونه درته خپره سي چې په دې سره به زموږ د نن ورځې مازیګرنۍ او ساعته پروګرام ختم سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د پاڼې درک دی او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. pashto@yahoo.com هم از موږ ایمیل ادرس دی. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز: ایران نړیوالو اوبو ته د قزاقستان ترانزیتي لاسرسی برابروي. د پاکستان د استخباراتو مخکنی مشر په 14 کاله بند محکوم سو. امریکایي چارواکي ادعا کوي چې په امریکا کې میشت 2000 افغانان له ترهګرو سره اړیکه لري. د سودان د تیلو څاګانې د امارات له لاسپوڅو اورپکو لاسته ورغلی او امریکا د وینزویلا د تیلو د چورو تالان په لټه کې. درمان اوریدونکو اوس هم په موکړی تفصیلی خبرونه ته. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان چې قزاقستان ته تللی و رسنیو ته وویل چې ایران د سمندري ترانسپورت، د لارو، ریل ګاډو او هوایی شرکتونو په پراختیا او د ګډو تاسیساتو په رامنځته کولو سره نړیوالو اوبو من جمله فارس خلیج او هند بهیرې ته د قزاقستان لپاره ترانزیتي لاسرسی برابروي. هغه چې د قزاقستان له کایزان فورم له رسنۍ سره خبرې کولې وویل چې ایران چمتو دی د فارس خلیج، عمان سمندر او هند بهیرې له لارې قزاقستان لپاره ترانزیتي اسانتیاوې رامنځته کړي او نړیوالو ترانزیتي لارو ته د مرکزي آسیا په نښلولو کې د ایران رول پیاوړی کړي. د ایران ولسمشر له قزاقستان وروسته نن ترکمنستان ته ورغی څو د سولې او اعتماد په سیمه ییزه غونډه کې ګډون وکړي چې د دې هیواد ملي مشر بردی محمدوف له تود هرکلی سره مخ سو. ټاکل شوی دی چې پزشکیان د دې غونډې په ترڅ کې د روسیې له ولسمشر پوټین سره هم ملاقات وکړي. د پاکستان د استخباراتو یعنی ISI پخوانی مشر فیض حمید نن په 14 کاله بند محکوم سو. د پاکستان د پوځ د امریکو څنګ پر فیض حمید د لګېدلیو تورونو په اړه وویل چې دا په سیاسي فعالیتونو کې مداخله کوله او د پاکستان رسمي رازونه افشا کړی و. دا قضیه په پاکستان کې له پوځي چلند او امنیتي پروتوکولونو څخه سرغړونه بلل کیږي. فیض حمید په ISI باندې د خپل ریاست په پړاو کې د پاکستان په سیمه ییزو سیاستونو کې وتلی رول لرل او دغه فعالیت د یوه مهمه برخه په افغانستان کې د نفوذ او لاسوهنو لپاره وه. د افغانستان د مخکني حکومت چارواکو تل د هغه له سیاستونو اندېښنه ښودله او هغه یې د وسلوالو ډلو په ملاتړ باندې تورنول. د امریکا د ټیریزم زد ملي مرکز مشروعی د بایدن د حکومت پر محل افغانستان پر آغلو خلقو کی دا تل زر کسانو نمونه د ترهگری د تعقیب په لیست کی موجود دی. واشنگتن اگزامینر لیکی چې د امریکا د ټیریزم د ملي مرکز مشر جوزف کنت د استازی و جرگی د کورنی امنیت کمیتی استماعی وندی تا پا دا خبرو پر محالی دیا وکره چی فدرالی حکومت دا تل زر افغانانو پا اره معلومات لری چی نمونه دا امریکا دا فدرالی تایقاتی داری یعنی اف بی آی دا ترهگره دا چار پالیس کی موجود دی او دا اغا کسان دی چی پا 2018 میلادی کال که لافغانستان سخه امریکا تا راوستل سیوی دی. هغه هم داشان دیا کرده دا چی پا یادو افغانانو که 2000 داس کسان هم موجود دی چی لترهگرو سر ارتباط لری. په سودان کې د امارات تر حمایت لاندې د چټک غبرګون ځواکونو د حمیدتی په مشرۍ د هیواد د مرکزي حکومت له پوځیان سره د نښتو په دوام کې د هج لیج د تیلو د ایستلو میدان یې نیولې دي. د تیلو د ایستلو دغه میدان د سودان د هیواد تر ټولو مهم تیلي مرکز بلل کیږي. د حمیدتی په مشرۍ د چټک غبرګونور په کوچ د امارات لخوا حمایه کیږي وس د جنوبي سودان د تیلو صادراتي لارې په خپلې ولکې کې اخیستې دي. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو په نړیوالو اوبو کې د امریکا له لوري د دې هیواد د تیل وړونکې کښتۍ د نیول کېدو په غبرګون کې وویل چې امریکا نه سمندري غل جوړه سوې او واشنګټن دا کارونه کوي ځکه چې د وینزویلا د تیلي زیرمو د لوټولو تمه لري. هغه زیاته کړه چې ټرمپ له مخدره موادو سره د مبارزې په پلمې سره د تیلو د ترلاسه کولو په لټه کې دی. نیول سوي کښتۍ کې 1.9 میلیون لیټره تیل و. اخوا بیا رویترز په یوه راپور کې ویلي چې امریکا په نړیوالو اوبو کې د وینزویلا او د ایران د اسلامي جمهوریت د تیل وړونکو کښتیو د نیولو لپاره ځان تیاره کړې ده. د دې راپور له مخې امریکا په راتلونکو اونیو کې به هغه کښتۍ ونیسي چې د وینزویلا او د ایران تیل نورو هیوادونو ته صادروي. ترامپ په اروپا باندې فشار راولي څو زلنسکي د سولې د وړاندیز منلو ته مجبوره کړي. والی سری جورنال لیکي چې د امریکا ولسمشر ترامپ په اروپایي مشرانو باندې فشارونه زیات کړي دي څو د اوکراین ولسمشر زلنسکي مجبوره کړي چې د امریکا لخوا د سولې وړاندیز سوي طرحې ته غاړه کښېږدوي. داسې یوه طرحه چې په ترڅ کې اوکراین باید د خپلې خاورې د پام وړ برخې روسیې ته وروسپاري او خپل پوځي قدرت محدود کړي. د یادې نشریې له راپور سره سم ترامپ بیا ځلې د جرمني، فرانسې او انګلیس له مشرانو سره ټلیفوني اړیکه ټینګه کړې ده او ویلي دي چې زلنسکي باید د امریکا طرحه ومني او امریکا به په خپلې طرحې کې بیا کتنه نسي کولای. وروسته له هغه چې سلګونو افغان دیني عالمانو د یوه پرېکړې لیک په خپرولو سره اعلان وکړ چې هیڅ افغان ته پوځي فعالیت لپاره د بهر ته تګ اجازه نسته، د پاکستان حکومت د افغانستان د دیني عالمانو دې پرېکړې لیک ته محتاطانه غبرګون ښودلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند طاهر اندرابی په اسلام آباد کې په یوه خبري ناسته کې د دې اعلان هرکلی وکړ خو زیاته یې کړه چې په پرېکړه لیک کې د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي یادونه نه ده سوې نو پاکستان به په تمه سي چې په عمل کې سر پیښیږي. اندرابی وویل چې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د خبرو اترو په ترڅ کې اسلام آباد له د افغانستان د طالبان له حکومت څخه غوښتی و چې د دوی مشر په دې برخه کې پاکستان ته لیکلی تضمین ورکړي. د ټینګار وکړ چې طالبانو پخوا هم په شفایي ډول ورته ژمنې کړي وې خو په خبره یې عملي ګامونه نه وه ترسره کړي. دا و د نن ورځې خبرونه. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ www.parstoday.ir/ps زموږ د پاڼې درک دی.
سیاسي تبصره
قدر من اوریدونکو د نن ورځې د سیاسي تبصرې په برخه کې په کابل کې د افغان عالمانو د پریکړه لیک په اړه به تاسو ته معلومات وړاندې کړو، په دې هیله چې تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړئ. په وروستۍ ورځې کې په سلګونو دیني عالمانو په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا په جوړه سوې غونډه کې د ګډون په ترڅ کې ټینګار کړی چې هیڅ یو افغان شاریز په بهر کې په جنګونو کې د ګډون حق نه لري او یوازې له خپلې خاورې څخه دفاع سپیسلي جهاد بلل کیږي. په کابل کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه د سلګونو دیني عالمانو په ګډون سره غونډه وسوه چې د دې غونډې په پای کې عالمانو په 50 بندونو باندې مشتمله پریکړه لیک صادر کړ. د دې پریکړه لیک بنیادي اصل په بهر کې په جنګونو کې د افغانانو په ګډون باندې بندیز و. په دې غونډه کې د عالمانو په ترڅ کې د طالبانو د حکومت جګپورو غړو، من جمله د سترې محکمې مشر عبدالحکیم حقانی، د امر بالمعروف وزیر محمد خالد حنفی او د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم هم ګډون کړی و. پریکړه لیک له اسلامي نظام څخه په ساتنه کې د عالمانو په رول باندې په ټینګار سره پیل شوه او بیا په 50 بندونو کې د طالبانو د حکومت د مشروعیت پکله د ګډونوالو رسمي نظر، جهاد، امنیتي ژمنې او په بهرنیو جنګونو کې د افغانانو د نه ګډون د ضرورت په باب توضیحات وړاندې شو. په لومړی بند کې راغلی دی چې د طالبانو حکومت یو شرعي نظام دی چې د افغان ولس د قربانیو، هجرت او جهادي مبارزې په نتیجه کې رامنځته سوی دی او اوس د هغه ساتنه په ټولو باندې فرض دی. عالمانو په دې غونډه کې اعلان وکړ چې امنیت، وحدت او دیني ارزښتونه د دې نظام په سیوري کې خوندي پاتې کېدای سي. په دوهم بند کې ټینګار سوی دی چې هر کله په افغانستان باندې بهرني یرغل وسی او یا د مسلمانانو د حریم سپکاوی وسی، له هیواد څخه دفاع په ټولو افغانانو باندې فرض دی او سپیسلي جهاد بلل کیږي. عالمان ویلي چې افغانستان د تاریخ په اوږدو کې تل د یرغلګرو په وړاندې درېدلی دی او دا بهیر به په راتلونکو کې هم دوام پیدا کړي. په دریم بند کې بیا راغلی دی چې د طالبان د حکومت د ژمنو سره سم هیڅوک حق نه لري د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو په خلاف کار واخلي. عالمان ټینګار کوي چې د دې ژمنې د پوره کولو مسؤلیت په ټولو باندې واجب دی او سرغړونه ګناه بلل کیږي. څلورم بند د پریکړه لیک بنیادي اصل بلل کیږي. افغان عالمانو جوته کړې ده چې د شرعي د حاکم له لوري هیڅ یو افغان ته اجازه نه ورکول کیږي چې د پوځي فعالیتونو لپاره بل هیواد ته لاړ سي او په دې خاطر دا کار ناجایز دی او د طالبانو حکومت حق لري چې د دې کسانو د مخنیوي لپاره اړین اقدامات ترسره کړي. د پریکړه لیک په ورستي بند کې افغان عالمانو له ټولو اسلامي وادونو څخه غوښتي دي چې له یو بل سره رغنده او ښې اړیکې وپالي، له اختلاف څخه پرهیز وکړي او د اسلامي وادونو عالمان هم باید په جماعتونو کې د وحدت د اهمیت په باب خلک خبر کړي. دا غونډه په داسې حال کې سوې ده چې پاکستان په کراتو ادعا کړې ده د ټي ټي پي جنګیالیو د افغانستان له خاورې څخه په دې واد باندې بریدونه کوي. دا سی یو ایدیا چې تل د طالبانو د حکومت له لوري رد شوی ده. په وروستۍ میاشتو کې د ټي ټي پي ترکري ډلې په سر د کابل او اسلام آباد ترمنځ لانجې خورا زیاتې سوي دي. په دوهې، استانبول او ریاض کې هم څلور پراویزي خبرې اترې هم دې موضوع سره تړلې وې، خو د پام وړ پایله نه درلوده. پاکستان تمه لري چې د طالبانو حکومت د ټي ټي پي په خلاف اقدام وکړي. په مقابل کې بیا د طالبانو حکومت په پاکستان کې د ټي ټي پي بریدونه د دې هیواد داخلي چاره بولي. دا پریکړه لیک د پاکستان د فشارونو د مدیریت لپاره په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د هڅو یو برخه بلل کیږي. څو د لانجو د زیاتېدو په صورت کې په افغانستان کې عام افکارو ته ځواب وویل سي. دا پریکړه لیک په بهر کې د پوځي فعالیتونو په ممنوعیت، د داخلي جهاد د روشانه تعریف په وړاندې کولو او له افغانستان څخه په دفاع باندې په ټینګار سره هم د سیمه ییزو ګواښونو د مدیریت او هم په افغانستان په دننه یعنی په داخلي ډګر کې د طالبانو د حکومت د مشروعیت په لړ کې صادر سوی دی. که څه هم د افغان دیني عالمانو په دې پریکړه لیک کې د پاکستان یادونه نه ده سوې، خو ځینې کارپوهان وایي چې د دې غونډې پریکړه لیک په حقیقت کې د پاکستان د حکومت د هغو غوښتنو ځواب دی چې د طالبان له مشر څخه یې غوښتنه کړې وه چې د هغه هیواد پر وړاندې د جګړې د حرام اعلانولو لپاره فتوا صادر کړي. د سیاسي تفسیر پای. قدر من اوریدونکو د پروګرام له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو وس په هم لمړی د وطن او کډوالۍ د پزر پوری خبرونه یو تازه برخه واوري لاغه ورسته به هم ستاسو په ژغونو شعرونو او پیغامونو باندې مشتمله هر کله راشه خبرونه درته وړاندې سي چې په دې سره به زموږ د نن ورځې مازیګرنې یو ساته پروګرام هم ختم سي او موږ به هم ستاسو له حضور رخصت سو زموږ سره له وسه
د کار د پاره د زیات عاید د پاره
د کار په لټه کې هم اړ شو مهاجرت وکړم.
وقتی جنگ شد زندگی تو افغانستان خیلی سخت شد. مردم زیادی هر روز کشته میشن.
چون مهاجری
نمیدانم آینده چی میشه.
وطن او کډوالی
د تهران رادیو ډیری زتمن اوریدونکو خېچاري عزیزانو سمزه فاطمی ل خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درنه حضور ته حاضر شویم چې وطن او کډوالۍ پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
د بلابلو سیاسي اسلامي ټولنیزو اقتصادي او تفریحي خبرونو لپاره یوازې او یوازې تهران رادیو اوري. تهران رادیو د ټولنې رښتینی هنداره.
ګلون اوریدونکو، کډواله او مهاجرت د نړیوالې د وخت یو تر ټولو پیچلی ښکارنده ده. د هیلې، د ویرې او د معنا د لټولو یو ځای کېدل او تلفیق، خو هغه څه چې د تلو د ارزو او امید او د ژوند کولو د واقعیت ترمنځ واټن رامنځته کوي سیاسي سرحدونه نه، بلکې د ذهن او د پیژندګلوي پولې دي. په نننی مطلب کې د داسې ارزو یا امید په حق له خبرې کوو چې ډیر خلک یې لري. په بل ځای هیواد کې د ژوند کولو امید په داسې ټاټوبي کې چې له لرې څخه له هر افق څخه لار روښانه ښکاري. خودلته نن د مایکروفون مخته غواړو چې د دوو نړیو ترمنځ د واټن، یعنی د وطن او کډوالۍ په حق لا خبرې در سره وکړو. ګلون اوریدونکو، د خیال دنیا او د حقیقي ژوند کولو دنیا، هر مهاجرت له خیال څخه واقعیت ته یو سفر دی. د ژوند د ایرو په رنگ واټونو ته د سینما ځلانده عکسونه. هر آرزو او امید تر هغه وخته چې لیرې څخه لیدل کیږي د جنت په شان وي، خو کله چې نږدې کیږي نو پوهیږي چې رڼا یې د چراغونو رڼا ده، نه د حقیقت لمر. زموږ په ذهنونو کې د افق بلې خواته یو پاک او آرامه خار دی. په داسې خلکو سره چې په خوله یې خندا ده، واټونه یې پاک دي او پلورنځایونه یې هم له نظم او رنګ څخه ډک دي.
دا سه بیغم دنیا چې په سریالونو یعنی ډرامو او فلمونو کې مشته موسکا کوي او تل سهار له یو رنالرون کې کړکی څخه پیلیږي. په دغه خار کې هیڅوک وژی نه دی، هیڅوک ستونزه نه لري او آزادۍ د ګلاب ګل بوی ورکوي. خو دغه تصویر ډیر تبلیغاتي خوب او ارزو ته ورتوالی او شباهت لري، نه داسې حقیقت چې په واټونو کې لمس کړو. راځئ چې دغه ډګرونه تصور کړو. سهار وختي یو سړی د کړکۍ مخ ته درېږي. د هغه د خولې تاو په شیشې باندې لګیږي او د لاس په ګوتې سره د برېښنا د بیل او قبض پیسې لیکي. بهر واوره شوې ده، خو د کور داخلې سوړ دی. د بانک اکاونټ یې بیخي خالی دی. هغه نه پوهیږي چې د ستړیا وجه یې څه ده. هره ورځ سخت یا د میاشتې د ختمېدا په فکر. په یوه پلورنځي کې چې زیاته مصنوعي رڼا ده، پکې یوه ښځه په الماریو کې د خپل هیواد په یوې وچې سبزې لټولو پسې ده. د پلورنځي الماریانې له شیانو ډکې دي، خو د دغه میرمنې زړه له هغه ټوکرې څخه زیات خالی دی چې په لاس کې یې نیولې ده. د شیانو یې دومره لوړې شوي چې تعمونه یې یعنی خوندونه یې پټ شوي دي. حتی د ډوډۍ پخول هم نور د کور بوی نه ورکوي. د مځکې لاندې د زړې میټرو د اورګاډي غږ پورته کیږي. د وسپنې جوړې ډبې او د لرګیو څوکې چې رنګونه یې ډډ شوي دي.
د ماډرن کې دا خیال هم دلته ختمیږي. د هارنونو د ستړو چیرو او د امید د پړک پړک پوسټرونه چې په زنګ وهلي دیوال باندې ځلیږي یو ځای دي. په داسې واټ کې چې څراغونه یې نه مړ کیږي یو سړی مسافران یو یو په ټاکسي کې کینوي. دغه سړی په خپل وطن او هیواد کې د پوهنتون استاد و، خو دلته د هغه د پوهنتون په سند باندې د معدل سازه یعنی د اسنادو د سنجونې په ادارې کې خاورې پرتې دي. هغه د سهار په 3 بجې دریم مسافر هوایي ډګر ته بیایي او له ځان سره ګڼیږي. شغل یعنی کار مهم نه دی، خو د بې ځایه کې دا احساس ولې دومره درد لري؟ بوډۍ ښځه په یوې کوټې کې ناسته ده، شاته یې عکسونه لګېدلي دي. هر شپه ټلویزیون په لور لوړ غږ سره لګوي چې د خنداګانو غږ خپل ځای په چوپتیا سره بدل نه کړي. هغه مهاجره وه، اوس یوازې ده. وایي مهاجرت کله نه کله پیل نه بلکې د واټن اخیستل دي. د لویدیځي هیوادونو د ژوند په بلګي او ماډل کې د ژوند څرخه نه کوټلې کار او پرله پسې مصرف سره اخیستل شوي دي. اقتصادي نظام په دې ډول پلان شوی چې حتی هوساینه به پرله پسې ډول لګښتونه رامنځته کوي. لوړ عاید د کور له ګرانۍ، بیمې او مالیاتو سره سمونه لري، بلکې د ډیر کار تنده راپنځوي. انسان د امکاناتو په زیاتوالي کې سوکه سوکه لا داخل څخه خالی کیږي.
د کورنۍ په حوزه کې شمیرنې د تنهاییانو او د دړې وړې کېدا د زیاتېدونکي بهیر خبر ورکوي. فردګرا یعنی وګړپاله کلتور که څه هم آزادۍ ورکوي، خو پیوندونه سوستوي. تحصیلات او سلامتیا دوی ډیر لګښت ارزوګانې دي. په میلیونونو کسانو کې داسې کسان هم شته دي چې یوازې د خپلې د درملنې د بیمې لپاره مجبور دي درې کارونه ترسره کړي. د دغه دنیا رسنۍ د خپل ځان بل انځور جوړوي. زیاته شتمنۍ خو د دغه شتمنۍ په عادلانه ډول ویشل سخت دي. د ډیرې خندا اظهار خو د ډیرو خلکو دننه آرامښت نشته. د دغه حالت دوام یو ډول سیستماتیکه بې اعتمادي رامنځته کړې ده. شاریز په سیاستوالانو، شخصیتونه په رسنیو او خلک په یو بل باندې کامل اعتماد نه لري. په دې منظومان کې د زنځیر تر ټولو کمزوري کړې ده. د کار، د زده کړې، د مالیاتو او د بېوزلۍ ترمنځ ښکېلېدل. اکثره خلک د خدماتو په سویه په کارونو بوخت دي. د تنخواګانو له زیاتولو نه بلکې د بې جړې او د بې جړې توب د دروندوالي. موږ بله دنیا په ژوند کولو سره نه بلکې په ټلویزیون کې په لیدو سره پیژندلې ده. زموږ کتنه تورستي ده. زموږ او د واقعیت ترمنځ یوه پاکه شیشه نشته. هغه ډیر کسان چې نورو هیوادونو ته تللي دي، حتی باسواده کسانو او چارواکو، یوازې او یوازې د ټولنو اکاډمیک او ګلتونی څیره کتلې ده، نه دا چې د ژوند ورځنیزې سختیانې.
نور له خارجه زمون قضاوت د نیمګړي پرتلې په اساس ته زمون د ارزوګانو او هیلو اندازه د نورو په برابر شویو صحنو او ډګرونو سره مشکل نه د بلې دنیا بده ده او نه د دغه ځای تقدیس او سپیشلتیا. مشکل نه هغه څه څخه چې حقیقت دی نه خبرتیا ده. په هر ارزو کې د امید یو حقیقت پټ دی، خو کله چې ارزو یا امید د واقعیت ځای نیسي نو امید په دوکه باندې بدلیږي. مهاجرت نه ګناه ده او نه ګیلا، خو کچیرې د خیال پر اساس جوړ شي نو نتیجه یې د زړه ماتېدل دي او د غرض خفګان هم لري. په نوې دنیا کې اوسېدل د تلو لپاره له زړورتیا څخه زیاده واقعیتونو د لیدو لپاره چمتووالي ته ضرورت لري. څوک چې له معلوماتو پرته ځي د خپل هویت مهمه برخه به یوه چمدان او سوټکیس کې کېږدوي او په مسافرۍ کې خپل خالي ځای په هیڅ بریالیتوب سره نه ډکوي. واقعیت کله نکله له خیال څخه ډیر تت دی، خو یوازې په زړه کې دی چې حقیقت جړه اچوي. حقیقي خوشحالي نه په بے ورځې آسمان کې او بلکې د معنا په سیوري کې ده. کچیرې انسان په بل هیواد کې د امنیت د موندلو په ځای د خپل ځان دننه معنا کشف کړي نو هر ځای چې وي نو وطن لري. خو کچیرې خپل معنای نوی بایللی او د نورو په ارزو یا امیدونو پسې لاړ شي، حتی تر ټولو ښکلي واټونه او سړکونه هم د تنهایی په کوټو باندې بدلی.
قدرمن اوریدونکو، مهاجرت له هندارې تیرې دا ته ورته دی چې کله یې له بهر څخه وینې نو ورون انزور دی، خو کله چې هغه ته ورداخلیږي نو په تا کې په زرګونو نور انزورونه رامنځته کیږي. هویت، عادت، ایمان، ژبه او خاطره، او هغه وخت پوهیږي چې تر ټولو ستر سفر نه په جغرافیا کې چې د انسان په دننه کې رامنځته کیږي. پر دې اساس خارج ته لتلو مخکې باید دغه پوښتنه وکړو چې آیا په هغه ځای کې چې هلته یو خپله جړه مو ختمه کړې ده یا یوازې ولاړ یو، او کچیرې زو آیا د خپل ځان د جوړولو لپاره زو یا له ځان څخه د تیښتې لپاره. په مسافرۍ کې ژوند کول شاید نوی څراغ رامنځته کړي، خو رڼا یې یوازې هغه وخت معنا لري چې د حقیقت پر اساس وځلیږي. په بله بڼه کې د ستړیا له پرله پسې سیوري پرته بل هیڅ شی نه لري. ځلوب تل له لیرې څخه ښکلی دی، حتی که چیرې د تمدن په دشت کې وي، په هغو برجونو سره چې له شیشو او رڼا څخه یې جوړ کړي دي. له لیرې څخه د پرمختګ بوی ورکوي، د آزادۍ د موسیقۍ غږ ورکوي، د هغو کسانو تصویر چې خاندي ځکه چې له لاسه د ورکولو لپاره یې هیڅ شی نه لري، خو کله چې نږدې ورځي نو پوهیږي چې اوبه نه دي. یوازې زموږ د تندې انعکاس دی چې د هغې په سویو هم ځلیدلی. موږ له خپلې بې نظمۍ څخه د ژغورنې هڅه کوو او خیال کوو چې په لیرو کیلومترونو کې رامنځته کیږي، په داسې حال کې چې تنده یې د وطن په بدلولو سره نه بلکې د نظر په بدلولو سره خړوبیږي. هیڅ هیواد له نیمګړتیاو پاک نه دی، د بیرته ستنېدا مځکه نشته. هغه څه چې دی ممکنه ده مځکه ده، داسې مځکه چې که فصل پکې وکارې یوه ورځې غوټې ورکوي. هر ځای چې معنا رامنځته کړی او صادق ووسی همهغه ستا وطن دی. که چیرې هلته جړه واچوئ نو داسې ونه جوړیږي چې سیوری د نورو خلکو ونډه ده، حتی که چیرې ستا تر پښو لاندې مځکه فقیره هم وي. خو که چیرې د چمتو سیوری په له کې وي، خپل عمر به په صحرا کې تیر کړي د بې ګټې انتظار تر لمر لاندې. خارج ته لتلو مخکې باید فکر وکړو چې امنیت شاید جغرافیا نه وي، امنیت احساسي دی. د انسان دننه کله چې پوهیږي چې په دروغو دی تکیه نه ده کړې، چې خپل ایمان یې نه دی معامله کړی، د دنیا په ګڼې ګوڼې کې یوازې پاتې دی، د داخلي آرام او کرارۍ په هغه شیبه کې وطن معنا ورکوي چې په نقشې نه بلکې د وجدان په غږ کې، په ځان باندې رښتونې تکیه، په سم ډول د ژوند په ایمان کې، ځکه چې په نهایت کې هیڅ هوایی ډګر د ژغورنې ژمنه نه ورکوي، هویڅ خاوره او هیواد له ځان سره د اطمینان سند نه لري. خو هغه انسان چې په حقیقت سره پخلا شوي په هر ټاټوبي کې آشنا دی، او هغه څوک چې له خپل ځان څخه جلا وطن شوی په هیڅ ځای کې استوګن نه دی.
ګلونه اوریدونکو، د وطن او کډوالۍ نومې لړۍ د دغه مطلب وخت هم همدغه ځای کې پای ته رسیږي. نو تاسو هم په نیومن خدای سپارو،
خدای مو مل شه.
کلا
راشا،
قدمونو پلیمو، هر کلا راشه د اخلاص خیګه بتلوی زموش خلاصه دلوی او پتمن خدای پنامه. د تهران رادیو د پښتو خبرونه د هر کلا راشه د ګلبن خواګو او عزت منو اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ په دې هیله چې روغ رمټ او خوشاله بیاست. پر نن یار کله راشه ګلبن کې بیا حمزه فاطمی له خبر محترم همکار
حمید سیماب سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو.
نو ډیره مننه میرمن فاطمی، زه هم خپلو خواګو او قدرمنو انډیوالانو خواګو خواګو ګلانو ته د زړه له کومې سلامونه وایم، او هیله کوم چې زمونږ ټول قدرمن او خواږه ملګری به انشاءالله د سلامتیا په جامو پټ وي، او د خپل هر کله راشه د ګلبن خوندورو څپو ته به ناست وي، او د خپلو خوږو خوږو ملګرو میناناکو خبرو ته به غوږ ایښی وي. نو په هر کله راشه پروګرام کې یو ځل بیا د نوو ګلانو د شاملېدو لپاره ټولو ته هرکلی وایو، او د نورو ملګرو د شاملېدو لپاره د واتساپ د ګروپ شمیره هم ستاسو خدمت وړاندې کوو، په دې هیله چې له خپلو نورو ملګرو خپلوانو او دوستانو سره هم شریک کړئ. نو زموږ د واتساپ ګروپ شمیره ده 00989 شپږ شپږ څلور پنځه شپږ شپږ او درې. همداراز زموږ ایران ریڈیو ڈاٹ آئی آر سلیش پی ایس او پاس ٹوڈے ڈاٹ آئی آر سلیش پی ایس زمونگ ویب سائٹوں دی چیتا سو پکے بیلا بیل خبرونا، سیاسی تبصرے، مرکے او دغشان ادبی کلتوری او دینی مطالب لوستلے او اوریدلے شے. ہمدار از پشتو نحنوی اٹ یاہو ڈاٹ کام ہم زمونگ دا ای میل ایڈریس دے. نو مېرمن فاطمی، کته سو خوخوی یو لنډ شاند ما خلو بیا را ګرځو د خپل خوګو خوګو قدرمن اوریدونکو لیکنو
بی خیمه خوخه ده. لا تهران رادیو هر کله راشه اوري، په دغه پروګرام کې خپل شعرونه، نظرونه، کرکتنی او مطلبونه شاملولای شي. په خپل لیک، په خپل غږ، هر کله راشه ستاسو پروګرام، ستاسو غږ، ستاسو نظر، هر کله راشه. قدرمن اوریدونکو، یو ځل بیا هر کله وایو ستاسو حضور ته په دغه هر کله راشه پروګرام کې. حامد صاحب، که ستاسو خوښه وي د قدرمن اوریدونکو لیکنو او خواږو خواږو شعرونو ته ورشو.
بالکل بالکل،
چې دې منتظر پاتنش.
بالکل، هم داسې به وکړو، هم داسې به وکړو. ښه،
ګلون اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته هم پته ده، پرون د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د ګران لور او د حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابي طالب علیه السلام ماندینه، د حسنین او د جنت د سردارانو د مور حضرت بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها د نیکمرغه زوکړې کلیزه
و. بالکل بالکل.
نو په دې مناسبت موږ ټولو مسلمانانو په تیر بیا تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د زړه له کومې
مبارکي وایو. بالکل مبارکي وایو.
البته په د ایران په اسلامي جمهوریت کې دغه ورځ د مور او میرمن په ملي ورځ هم نومول شوې ده.
بالکل هم داسې ده. میرمن فاطمی نو د تهران رادیو درس کارکوونکي درستو میاندو او میرمنو ته په تیره بیا میرمن فاطمی، میرمن صابری او میرمن سفیدگر ته د زړه له کومې مبارکي وایو په دې مناسبت چې د دوی ورځ منل کیږي. نو ډیره ډیره مننه کوو. دغه زموږ ډیر په زړه پورې همکاران دي او ډیره موږ سره همکاري کوي. نو میرمن فاطمی، په دې مناسبت زموږ یو قدرمن دوست، ورور او تکړه شاعر او ادیب او د دینی چارو کارپو خغلی محمد رحیم دورانی سے د مور په نامه یو ډیر په زړه پورې شعر لیکلی دی چې په دې مناسبت یې تاسو خو خوي د ملګرو سره به هم
شریک.
نو ډاکټر محمد رحیم دورانی سے وای، سلام کا وکړه ما جواب یې را کوي مورې، سلام کا وکړه ما جواب یې را کوي مورې، چې مسافر شوم ته مې اوس هم یادوې مورې، بیگام خوب کې یې لیدلی پریشان یما، لاس په دعا بوي اوس هم دعا کوي مورې، کمی بد کړی وی ای مورې نادانا، کمی بد کړی وو ای مورې نادانی وا ځواني، کمی بد کړی وو ای مورې نادانی وا ځواني، یما پخیمانا اوس خطا رانا بخی مورې، چې در سره وم ستا په مینه باندې نه پوهیدم، چې در سره وم ستا په مینه باندې نه پوهیدم، در پسې ژاړم را پسې ژاړې کوي مورې، در پسې ژاړم را پسې کوي ژړا مورې، که جواب راکړې مورې نوره بده نه زوروم، که جواب راکړې مورې نوره بده نه زوروم، د ماشومتوب تصویر مې اوس هم خکولوی موری، زه چې به وغورځېدم تا به هس کولو موری، زه به چې وغورځېدم تا به هس کولو موری، له ژونده ستړی یم په غېږ کې مې نیسي موری، اې د رحیم د ارمانونو د دنیا چرته لاړې، اې د رحیم د ارمانونو دنیا چرته لاړې، یم په سلګو رانه دې ورکې کافیې موری،
سلام که وکړم جواب را کوي مورې، چې مسافر شوم ته مې اوس هم یادوې مورې. نو واقعا چې ډاکټر محمد رحیم صاحب د مور یو داسې انځور وړاندې کړی، حامد صاحب چې نور به مو په کې څه وایو، خو فقط چې د چا میندې له دنیا سترګې پټې کړي دي، خدای پاک دې ورباندې د رحمتونو دروازې هم پرانیزي انشاءالله، او د چا میندې چې ژوندی دي نو برکتونه هم دې د هغوی او زموږ د ټولو کورنیو او کورونو نوره هم په نصیب شي
انشاءالله.
نو محمد رحیم صاحب په دغه په زړه پورې شعر او په دې ډیر ښکلي موقع باندې د شعر را لېږلو یې ډیره ډیره مننه کوو، او همیشه موږ د خپلو بچیانو لپاره دعا کوو چې هم خدای تعالی په دې دنیا او هم په هغه دنیا دوی ته خیر په نصیب
کړي انشاءالله. انشاءالله. نو یو ځل بیا د محمد رحیم صاحب ډیره ډیره مننه کوو
انشاءالله.
نو میرمن فاطمی، دا هم زمونږ له افغانستانه،
بله،
زمونږ یو قدرمن مشر، شاعر او خوش اخلاق ورور خغلی غنمرنگ کوچی صاحب دی،
بله،
چې یو ډیر په زړه پورې شعر را لګلې دی چې له خپل اوریدونکو سره هم شریکو.
بله.
کوچی صاحب وای، دا څنګه شپه ده سبا یې په نظر هیڅ نه راځي، دا څنګه شپه ده چې
سبا یې په نظر هیڅ نه راځي،
زندان وطن دی رڼا یې په نظر هیڅ نه راځي، جرم به کوم وی چې په ما د آفتونو راځي، ما ته خو خپل خطایي په نظر هیڅ ناراضي ډیره مدره سره نمینی نو پاتې څه دی؟ هغه ته دا بے وفایی په نظر هیڅ ناراضي او چې د چا چا پسې لاړ شو بندگی وکړو، او چې د چا چا پسې لاړ شو بندگی وکړو چې د یو الله خدایی په نظر هیڅ ناراضي. اوس به کیسې د چا نواورو د مجنون او فرهاد، اوس به کیسې د چا نواورو د مجنون او فرهاد، اوس خود مینې سودایی په نظر هیڅ ناراضي. په زړه مې درد دی ما خبرې اورېدلې وې، په زړه مې درد دی ما خبرې اورېدلې وې، هغه کوچه آه سارایی په نظر هیڅ ناراضي.
ډیره په زړه پورې او د ورځې په اساس، اوس چې د چا چا پسې لاړ شو بندګي وکړو چې د یو الله خدایي
په نظر هیڅ ناراضي.
نو واقعا چې کوچه صاحب خو داسې تارونه
څیړلي دي،
نو چې نور به پکې موږ څه وایو؟
نو واقعا
چې ډیر د ورځې په اساس د زړه چیغه پورته کړې ده. البته دا چیغه د کوچه صاحب یوازې خپله چیغه نه ده، بلکې د یوه ولس او ملت، د یوه بې څوک مظلوم ملت چیغه ده.
بالکل همداسې
ده. وایم چې نور به پکې څنګه
یاره، نور به پکې هیڅ نشو ویلې، او خپل خوږ اوریدونکو ته به پریږدو چې هغوی خپل نظرونه پرې وکړي. نو میرمن فاطمی، بیا هم را ګرځو د افغانستان زموږ د یو قدرمن او قدردان ورور،
بله،
او د هر کله راشه د ګلبن محترم ګل ښاغلی احسان محسنی صاحب،
بله،
چې اکثر موږ سره ډېرې خوږې خوږې لیکنې او شعرونه شریکوي. نو نن اوس یې هم یوه ډېره په زړه پورې لیکنه را سره شریکه کړې ده چې له خپلو قدرمنو دوستانو سره هم شریکوو. ښاغلی موسینی صاحب وایي، لکه چې داسې معلومیږي دا یو کلام دی.
بله بله.
نو وایي چې د وطن په هر یو تن باندې مین شه، د وطن په هر یو تن باندې مین شه، د مظلوم هر دعا لره مین شه، د مظلوم هر دعا لره امین شه، په هر لور به ستا له فکر ترجمان وي، ته په خپله یو جهان او یو عین شه، د اخلاص او احساس تا سور پیدا کړی، له امید وچو خاخونو کې کبین شه، گبین شه، د پاک فکر د پاک ذکر انس پیدا بیدار کا، د پاک فکر د پاک ذکر انس پیدا بیدار کا، د سالار په پاک لار باندې شبین شا، ل عاشق و خار ته راشه مین خیالا، د عاشق و خار ته راشه مین خیالا، لگ د عقل په لفظونو کې شیرین شا. موسینی وایی د انس په دایره کې، موسینی وایی د انس په دایره کې، په دننه انسان ښکلی ګل ورین شه.
واوا قدرمن ورور موسینی صاحب، د عاشق و خار ته راشه مین خیاله، لکه د عقل په لفظونو کې
شیرین شه.
نو خدای دې وکړي چې موږ ټول د عقل په لفظونو کې خوږلت ولرو، او له خوندورو شعرونو، کیسو او خبرو برخمن شو، او
له
خپلو ټولو مسلمانو ورونو، بلکې درستو انسانانو سره د خوږلت په ژبه وژغیږو. او ډیره په زړه پورې لیکنه ده
د
موسینی صاحب څخه، واقعا چې ستاینه او قدرې ونه یې کوو، او ډیره ډیره مننه کوو.
واقعا موسینی صاحب ډیره په زړه پورې لیکنې او شعرونه را سره شریکوي. من فاطمی، نو یو ځل بیا ډیره ډیره مننه
کوم.
خانو دا هم زمونږ د هر کله راشه د ګلبن یو بل ګل او په زړه پورې شاعر او همکار ډوله ملګری. نو میرمن فاطمی، دا څوک کیدلی شي؟
دا شاید اکبر سلطانی،
ښاغلی محمد اکبر سلطانی صاحب. نو ګوره، یو شعر یې را لېږلې دی، خو وایي چې دا شعر د خدای بخلی حمزه بابا شعر دی. نو سلطانی صاحب وایي چې حمزه بابا فرمایي، لا په افق د پښتونخوا هم زلیدلې نه یم، لا په افق د پښتونخوا هم زلیدلې نه یم، زه هغه نامر یم چې له افاق چې راختلی نه یم، د خپل جرس په غږ کې محو یم، سفر کومه لکه غبار د چا په سترګو کې لوېدلی نه یم. لا سخن خیزی دی زما د تخیل جوری زد غزل لا بلنده یو پریوتل نیم یو هغه دور چلا صدف الى اوس وتل یو هغه دور چلا صدف وی اوس الى اوس وتل لا خوز هارتا د خوبان رسیدل نیم پزیر بشر واړه وجود زما غلط شوه ولی پزیر بشر واړه وجود زما غلط شوه ولی لا می د اور مرحله پاتې غزیدل نیم پیر د غزل شوم لایک د پیروی یم ز لکه ماشوم په استراب کې لوبدل نیم شته انګازې د نوی ژوند می د نګحت په جبا شته انګازې د نوی ژوند په ژوند می د نګحت په جبا لهغه ګل یم ز حمزه چې غوړېدل نیم
لهغه ګل یم ز حمزه چې غوړېدل نیم واقعا د حمزه بابا په قبر دی پاک پروردگار نور او رحمتونه نازل
کړي الهی امین
حمزه بابا یو داسې ګل دی چې اوس هم په ګلبن کې غوړېدل ښکاری
بالکل
په قبر نور او رحمتونه
ان شاء الله
سلطانی صاحب هم ډېر ډېر مننه کوو البته سلطانی صاحب یو بل خپل شعر هم را لېږلې چې کوخ وو نو په اخر کې به یې ورته خپور
کړو ان شاء الله داسې نو مېرمن فاطمی کتا سو خو خوی دل تبا یو لنډ شان دمه واخلو نو بیا بره وګرځو د خپل خوګو قدرمن اوریدونکو خوګو خوګو لیکنو ته
نو یو ځل بیا هر کلی کو د قدرمن اوریدونکو ستړی مشي ګولانو
نو مېرمن فاطمی وخت ډیر کم دی نو کدا تاسو خو خوی نو راګرځو د خپل قدرمن اوریدونکو د غږیزو پیغامونو برخه ته چې مونږ سره البته ډیر ملګرو خپل غږیز پیغامونه شریک کړي دي نو ان شاء الله وار د وره به ورته خبرو نو راځو د هم زمونږ یو ګران ملګری او په خوانه اوریدونکو خغل جمیل حسین مشد ګلونه نو ګورو چې خغل جمیل حسین مشد ګلونه سره سره شریک کړي
نند اد ورز د بلا داد طاهر بیبی دې د فاطمه بیبی دې جهان سردارا د فاطمه بیبی دې جهان سردارا مخکی له حضرت آدم موجود و د پاکی پښتان موجود و د پاکی پښتان رچی پوار ور کای نا تواسلا بی بی دے د فاطمہ بی بی دے جہان سردارا د فاطمہ بی بی دے جہان سردارا نند اد ورز دے ویلا داد طاہر بی بی دے د فاطمہ بی بی دے جہان سردارا د فاطمہ بی بی دے جہان سردارا دمو نبی لپاک سبحانا و غوخت و خوال دور مرجانا و غوخت و خوال دور مرجانا اتا کوثر شو پو قرآن دا غصورا بی بی دے د فاطمہ بی بی دے جہان سردارا د فاطمہ بی بی دے جہان سردارا نند اد ورز دے ویلا داد طاہر بی بی دے د فاطمہ بی بی دے جہان سردارا د فاطمہ بی بی دے جہان سردارا
و محترم ورور جمیل حسین صاحب دا خو ډیره پزړه پوری مداهی ده چې د حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د نیکمرغ زوکړې په مناسبت مو مشته نو ډیر ډیر مننه کوو د محترم جمیل حسین صاحب نو یو ځل بیا تاسو ټولو ته په دې مناسبت موږ مبارکي وایو یو بل قدرمن اوریدونکي حامد صاحب زموږ قدردان ملګری شاغلی محسنی صاحب هم یو پیغام نو ګورو چې سره سره شریک کړي
هغه بې څوک او بې رور خور وه خوره وره په خوب بوده پرته وه رنگ د جامو د وین یو رنگ یو چې نو پټا پټ نه چاوروا خپې لاس سره مو می اور بل سور کړي بس یو وسره د او لمبا کاړي دا لتماشو یو تماشا جوړو لکه متا یو د بنګیر دې دو خدای دا سوک و دا چار زلگی و چه مرورد گو بل خپاوا گل گل پرا رست شونده وی خبرا دی لکه چه گل پتندر بیاو تا دی پرا نست شونده اظهار که ولو خوخ ور لدوم را وخ ور کده نو پا نوم دا چا با یواز کده و نوی پس روشون دو نمگل پروت مای دا گل 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 ورین شونده زمای ساس دا خپل اقل تیر شو گونگا جذبا میرا بیدا نشپلا بس یو ارمان دا بای کل ابای کوا دا با بیداس نوا چه سنگ شپای پسارا کری وا وقت اخری دا کم دور انسان کری و دا مسافر و عدیری تلال دا مسافر و عدیری تلال
و موسنی صاحب ډیر په زړپور شهر دی نو ډیره ډیره مننه د دغه شان په زړپور شهر دی نو خدای پاک دې د تاسو په قلم او ژبه برکتونه او رحمتونه نازل کړي او یو ځل بیا تاسو ډیر ډیر مننه. نو میرمن فاطمی ګوره زمونږ پروډیوسر میرمن صابری بار بار راته اشاره کوي
چې
وخت کم دی نو که ستاسو خوښه وي له خپلو خوږو اورېدونکو به اجازت وغواړو البته که تاسو خوښه وي اجازت به وغواړو خو دا باید ووایو چې ډېرې لیکنې او ډېر شعرونه موږ سره پاتې دي نو انشاءالله وار د واره به خپل ملګرو سره شریک کړو
انشاءالله. نو موږ هم په لنډه وایو د خدای په امان.